د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په یو بله ګړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر غځېدونکې تجارتي لار د پښتونخوا او بلوچستان د سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالانو د اندېښنو، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د نامنه پیښو مخنیوي په لړ کې د افغانستان او ایران حکومتونو د همکاریو په اړه رپورټونه لرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د رڼا په لور ونیس پروګرام هم درورو، خو پیل له خبرونو کوو چې فرخنده اسد د وړاندې کړي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ به نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. د افغانستان په لشکرګاه کې په پولیسو د وسلوالو په حمله کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو په راتګ نن غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شی جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هدف نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په نور خان هوایي ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړ. تمه ده چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د پروژو پرانیسته وکړي چې شپږ 40 بلیون ډالر خرڅ پلري. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي. د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د 3.5 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وايي قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبه بدلونکو یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي، او د پاکستان په ګډون به د سیمې د ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
تمه ده چې د چین ولسمشر به د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال د خبرو سره سره په سینکیانګ سیمه کې د هغو اسلامي بیلتون پالو په اړه خبرې وکړي، د کومو په اړه چې چین ویره لري په پاکستان کې د میشتو وسلوالو سره اړیکې لري. شی جین پینګ به په پاکستان کې دوه ورځې وي. هغه به نن ماښام د یو شمیر سیاسي مشرانو سره ویني، او سبا به د پارلمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته رسیدلی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې ته بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړي دي. په دې اړه د اتوار په ورځ په ډیرسمل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي غونډې وکړې، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لار دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونه تیره کړی شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا کم د کاغر گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې ته راغلې، په خیرالې وایو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړې، نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو.
ډاکټر سیدالم محسود زیاتوی نن د ګل پورز به په دغه اړه د بلابلو مدني ټولنو غړي پیښور پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د افغانستان په لشکرګاه کې د پولیسو د لومړی هوزي جګړه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان وایي په لشکرګاه کې د پولیسو لومړی هوزي ته تیر ماښام دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتل. د په خبره په لومړی شیبو کې له پولیسو سره په جګړه کې یو وژل شو، دوهم ځان خوندي ځای ته ورسوه چې سهار تر 15 پورې د جګړې وروسته دغه هم وژل شو. نوموړی زیاتوي په دې برید کې درې پولیس هم ژوبل شوي دي. د افغانستان د هلمند امنیه قومندان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش ته یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی. پاسوال نبی جان ملاخل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې پیل شي، نو یو شمېر استخباراتي ډلې د جنګ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی پرونی لخپل ایرانی سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر حسن روحاني بیا وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دي او غواړي د چابهار ترانزیټي بندر له زاهدان سره وتړل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت په اړه غونډه کوي. په لکزمبرګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون په بحیره روم کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د 200 غیر قانوني کډوالو د مړینې ویره ده. بلخوا په یورپي یونین د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دباو هم زیاتیږي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان وایي د ژغورنې د عملیاتو د داسې پیښو د مخنیوي د هڅو لپاره زیات کشتۍ، زیات هوایي سار او د انساني سمګلینګ سخت مخنیوی پکار دی. په روان کال کې تر اوسه 15,000 پناه اخیستونکي او کډوال اروپا ته تللي چې پکې د 900 نه زیات په دې هڅو کې وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي دی داسې فکر کوي چې په نړیوالو لوبو کې به د خپل ټیم مشري سماونه کړي، نو ځکه یې د مستعفی کېدو اعلان کړی. ولې د یو بیټسمین په توګه به خپل کریر په وړاندې بوزي. او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د ریاض مساخل نه
نن د ګلپورز د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستې کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅېږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 19.45 روپۍ او په 19.40 روپۍ د متحده عرب امارات پر هم په 19.80 روپۍ او په 30.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستې کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 19 او کم شپږ، پېښور کې 23 او بنو کې 15.18 درجې سینټي ګریډ پوري وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. د چین ولسمشر نن د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو فعالانو د چین او پاکستان د تجارتي لار د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجي مظاهرې او خبري غونډې پیل کړې.
که تا د موټروې په لاره باندې پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې، موږ دا منصوبه نه منو.
د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونه هم وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چین او پاکستان اقتصادي لار د خیبر پختونخوا بلوچستان پر ځای پر پنجاب صوبې تیر کړي.
موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کومه مطالبه ده، یا د پختونخوا وطن یا د بلوچستان.
او د رڼا په لور خبرونه کې دا ونایي د خیبر پختونخوا د سکولونو د امنیت په اړه د استادانو یې اندېښنې اوري.
استاد ځان سره وسله راوړي، نو موږ ماشوم له کم تاثر ورکو. د سکول د سیکورټي کار چې کوم دی، هغه د کم د سیکورټي ادارې دي کار چې هغه دا فرض ادا کړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. اوریدونکو، د چین ولسمشر شي جنګ پینګ نن د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورسېد. دا چې د نوموړي هرکلی دغلته په څه ډول وشو او په دغو دوو ورځو کې به نوموړی څه مصروفیتونه ولري، له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال احمد الله دا معلومات راکړل.
تقریبا 11 بجې د چین صدر چې کوم هغه د اسلام آباد په نورخان ایربیس چې کوم هغه باندې راکوش شو. کله چې چین صدر راورسېد نو هغه مهال د ایرپورټ باندې د پاکستان صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه وفاقي وزیران چې کوم دي ټوله کابینه هغه هم موجوده وه. دغه شان د درې واړو فوجونو مشران چې کوم هغه هم په نورخان ایربیس باندې موجود وو او د چین د صدر ته تود هرکلی وویل. یو ټوپونو سلامۍ سره سره چین صدر ته د مختلف سکولونو د ماشومانو لخوا چې کوم ملي نغمې وړاندې کړل شوې او د ځوانو ملکونو چې کوم نغمې وي هغه هم وړاندې کړلی شولې. دوی د غرمې ډوډۍ چې کومه ده د هغې مېلمستیا کړی شوې ده د صدر ممنون حسین لخوا د چین صدر دپاره. هغې وروسته بیا د چین صدر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او مختلف چې کوم سفر په حواله چې ویل کېږي چې کوم د شپږ څلوېښت نه زیات ارب روپو ډالرو چې کوم معاهدی دي چې به مختلفې چې کوم دی لاسلیک کېږي به او په دې کې د ټولو نه مهمه چې کومه ده هغه گوادر کاشغر کوریډور چې کوم دی په دغې باندې به معاهده چې کومه ده هغه به لاسلیک کېږي او په دې کې مختلف منصوبې شاملې دي. یعنې نه صرف د سړکونو جوړول په دې کې دي چې لس زرو څخه زیاته میګاواټه بجلی چې کومه ده هغې معاهدې دي او نور انفراسټرکچر چې کوم دي یو شمېر معاهدې چې کوم دي هغه پکې شامل دي. د چین صدر چې کوم دی هغې ته به نشان پاکستان چې کوم دی هغه هم ورکړل کېږي او نن ماښام چې کوم دی هغه به د مختلف سیاسي پارټیانو مشران چې کوم دي هغه سره به ملاقاتونه کوي. سبا د پاره بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د پارلمان مشترکه اجلاس به کېږي. سبا سهار نو د چین صدر به هغه ته وینا کوي او وروسته به بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د انډونیشیا په سفر باندې روانېږي. د امنیت خبره که وکړو نو په اسلام آباد کې انتهایي سخت امنیتي قانونونه چې کوم دي هغه پورته کړی شوی دي.
د اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله و چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او دغلته د نوموړي د مصروفیتونو په اړه معلومات راکول. د پاکستان سرکاري ریډیو بیا ویلي چې د چین ولسمشر به د پاکستان د خپل سفر پر مهال د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر پورې د تجارتي لار په شمول د یو شمېر پرمختیایي پروژو لوازنامې له پاکستان حکومت سره لاسلیک کی. خو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوال او د مدني ټولنو استازي په احتجاج دي او تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي یا د لار د پښتنو سیمو پر ځای د پنجاب صوبې نه تیر کړي خو د پاکستان حکومت بیا دغه تورونه ردوي. په دغه اړه تفصیل اورو د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شي جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه مدني ټولنو کارکوونکي پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دې په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیره کړي.
د کاشغر گوادر لاره وه دا د نواز شریف بدله کړه د موټروې په لارې کړه. موږ دا نه منو او دا ځکه کوو چې د چین صدر دا ویل غواړو چې موږ ته کوریډور پکار دی موږ ستا ملګرتیا منو مدد منو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټروې په لاره باندې څه پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې تم یو استعمار یې. موږ صرف د ډر اسمیل خان د ژوب په لاره والا منصوبه منو.
ورځپاڼه واس چې جورنال وایي د پنځلسو کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میله واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې شپږ څلوېښت ارب ډالره خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت د غلار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو ځوانانو سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو چې په اړه یې د امین شلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې گوادر ته رسېده. که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راځي زموږ دغې بدلون ته تیار نه یو. که چېرې زموږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه نو زموږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسېږي.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي که چېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي نو له دې سره به تر ګرې او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي.
د پښتنو د راتلونکو ټولو نسلونو مستقبل دا دی چې دی به سر چوکیداري اردلی به وي پنډي دی به مزدور وي دی به ټوپکزن وي د پنجابي نور د ده مستقبل نشته.
خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبې لاره نه ده بدله کړل شوې او دې لړکې کېدونکې پروپاګنډا بیا اساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندې شوي بدلون مخالفت کړی وو او خبرداری ورکړی وو که چیرې یاد شوی منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر، کویټي، جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کاشغر او ګوادر ترمنځ د غځېدونکي تجارتي سړک د نقشې بدلولو لپاره د لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د چین ولسمشر به د پاکستان د دورځني سفر په ترڅ کې چې له همدن څخه پیل شو په هغه هیواد کې د یو شمېر چینایي پروژو پیل اعلان کړي. له سیمې پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې د پښتون اولسي تاریخ په بلنه د مختلفو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو د مشرانو او طالب علمانو د نمایندګانو یوه غونډه وشوه. په غونډه کښې جایزه واخیستی شوه چې که د ګوادر کاشغر روټ اولنۍ نقشه چې د کومې په مطابق به د دغې روټ زیاته برخه د بلوچستان او پښتونخوا په پښتون میشته سیمه کښې تیریږي چرته بل لوري ته بدله کړی شوه. بیا به د دې پریکړې په وطن او د دې دواړو صوبې په اوسېدونکو څه نتیجې څه اثرات مرتب کېږي. په دغه اولې سره د پښتونخوا ملي اولسي ګوند یو مشر سلطان شرنای وایي:
موږ د پښتنو علاقه د نظرانداز کوي نه، پر موږ د دهشتګردي نه مسلط کوي. دا روډ موږ تبدیلېدو ته په هیڅ صورت نه ورکوو. دا روډ له موږ چپ شو زموږ خلک به ګډ امر غلام پاتې شي.
په موقع موجود یو بل مشر شهنواز میاخیل وویل:
ډېر بنیادی دی، سنټرل ایشیا ته خو علاقے نزدے دی لاہور ردی نزدے چی چین کا اخپل علاقے محرومی ختم ول غواڑی ادا انویسٹمنٹ کئی بیا پکار دی پاکستان وزیر اعظم دی عقل نہ کار واخلی بلوچ محرومی بدا سے ختم سی دی پشتنو بدا سے ختم سی
غونڈا تا دی پشاور نہ رغلی ملما او دی پشتنخوا اولسی تاریخ مشر ڈاکٹر سید اللہ مسعود دغو خبرو تا پ دارنگ دوام وار کان
دی دغه فائدے دادی دغه خلکو کم از کم شپیشل کله مخشلوش دی دغه ژوند بدل ش پدا شو بیروزگاری پداسې چې بیروزګاری ختم شوه، روزګار ورغی، قسمت یې بدل شو، د دې دهشتګردي ختم شو. چې کله دا نه روکوي، اول خو دا دغه مطلب دا دی چې دای دهشتګردي نه ختموي. دغه مطلب دا دی چې دا مو د ټیپک د سوري لنده سوتی چې دا د مشبر روډ روشي پنجاب ته یو نقصان شته، خو چې دته ورې ورشي د مو قسمت غرق شو.
په غونډه کښې موجود کسانو غوښتنه وکړه چې د چین صدر دې د یوې صوبې یا یو سړی په ځای د میش طرف ته هم مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېری اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزی حکومت وغوښتل چې د ګوادر کاشغر تجارتي لار دې پر پخوانی نقشې چې پر ډیر اسماعیل خان او ژوب تیرېدله جوړه کړي. د دغو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل د دغه غوښتنې نه منلو په صورت کې به دوی په احتجاج لاس پورې کړي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزی وزیر بیا د یکشنبې په ورځ، یعنی پرون، د یادې لارې بدلولو تورونه بې ځایه وبدل. تفصیل په دغه اړه اورو د نیاز مساخل په رپورټ کې.
د پښتون ملت پاله، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزی مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د ګوادر کاشغر لارې په اړه د مرکزی حکومت له سپیناوي او دریځه بالکل مطمئن نه دي.
ګوره، موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن، یا د بلوچستان، یا د ترقۍ، یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه ده چې مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار ده مرکزی حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسېدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار ده چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سند ته ځي یا په پنجاب طرف ته لاړ سي او له بلوچستان زخه چپ سي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دې د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
پښتونخوا او بلوچستان شامل دي. د دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنې د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپله رایه ښکاره کړې ده. پاکستان دپاره خیر دی او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزي حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزي وزیر حسن اقبال د تېرې یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل،
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ زوب،
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ، زوب، اسماعیل خان ډیری او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لاره بدل کړل سوه، نو دا هر څه غلط دي.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ سیاسی گوندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نورو لارو خبرا هم پپٹ او مبهم انداز کوی. دوی زیادوی دو انتظار دی چی دا چین صدر لدوری وروستا کوم پریکڑا منستا رازی.
دا مشال ترانا لاندی
دا داویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر زفر
دیر سخت دوستان کالنا مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د هلمند ولایت امنیه قمندان وایي دوه داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت د خبرو پخلی شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یوه خبري ناسته کې وویل، کله هم چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شي، یو شمېر استخباراتي ډلې د جنگ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. په دې اړه تفصیل ورو د الیاس دایی په رپورټ کې.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی، او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرېنږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو قمندانانو ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپلو ډلو ته تطبیق کړې ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوا سر سوی خطه چې د داعش او د نوې ډلو چې دلته جوړه شوې ده جوړوي یا خادم غوښتې جوړې کړي، دا طالبان د ډلې د دوی په ضد باندې جهاد اعلان کړی، دې ډلې د دوی په ضد جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوي دي. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر 8 نیټه د یو بی پیلوټ الوتکې د بریک په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړی چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او 6 کاله د ګوانتانامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قمندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. ده هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غشتلو کولو بوخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي، د ابنو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي، نو د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قمندان وویل د زلف په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډله ییزو بریدونو لاس پورې کړي. ملاخیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند دوه لیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله او د ټولنیز شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکارۍ موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ولسمشر غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې چې احمد تکل یې جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما انیفتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جات ما برحمانی سب و زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدي چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. اما اراده ملت افغانستان قویس، ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدراز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدراز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکارۍ کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی.
دو ډوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتي امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښې ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درې نیمې بجې کیدونکې دي. د فرخندې اسد نه به لنډ خبرونه واورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ویلي. هغه نن اسلام آباد ته رسیدلی او هلته به د حکومتي چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. تمه ده چې ولسمشر جین پینګ به په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د پروژو پرانیسته کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد کې دی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړي دي. د افغانستان په لشکرګاه کې به پولیسو په یو وسلوال برید کې څوارلسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. افغان چارواکي وایي دوه وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې وروستو دواړه ووژل شو. په دغه برید کې درې پولیس هم ژوبل شوي دي. د هلمند امنیه قوماندان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخره شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرون یې خپل ایرانی سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکزمبر کې غونډه کوي چې په بحیرې روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکا او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده او وایي باید امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت ونه کړي. او د افغانستان د کرکټ تکامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه مستعفی شوی دی.
نن خبرونه مولا فرخندې صدا وورید لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لیکي دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولۍ په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال ملاویږي. ادارې لیکي امید ده چې دواړه ملکونه به د خیر سګالۍ د افسا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کلاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالی هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ 500 اسلامي ملکونو نمائنده تنظیم OIC څه اقدام نو چتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتیږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه نده. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو لبه هم د اصول خپلول وي او کدا سي ونه کړل نو اندشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کونسل آن فارن ریلیشنز نومی یوې څېړنیزې ادارې د چین او پاکستان پر اړیکو او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به له فرخندې اسد واورو.
پاکستان او چین له ډېر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قامي اکشن پلان جوړولو هم مجبوره شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 150 پورې کسان ووژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وځي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د یمن وبخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي غرب د دې لپاره د ایران اټومي وسلو جوړولو کیسه جوړ کړه چې تهران د یو خطر په توګه وخی. پوځي کمانډرانو ته د وینا پر وخت خامنئي وویل ایران نه بلکې امریکا د اصلي ګواښ سرچینه ده. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورت له پامیر ساحل اورو.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د ایران پوځي قمندانانو ته د وینا پر مهال د هغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل غربي هیوادونو د اټومي وسلو جوړولو افسانه جوړ کړه.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای او سلاح هسته‌ای را امریکایی ها
د وای امریکایانو، اروپایانو او نورو د ایران اټومي وسلو جوړولو افسانه خبره کړه چې مخه یې دا و چې ایران نړۍ ته د یو ګواښ په توګه ورکار کړي. نه، د خطر اصلي سرچینه امریکا په خپل ده. خامنئي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په ویانا کې د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره خبرې بیا پیل شي. امریکا، روسیه، چین، برتانیې، فرانسې، جرمني او ایران جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. غرب فکر کوي چې ایران اټومي وسلې جوړول غواړي، خو تهران په بیا به ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل اوس مهال امریکایي حکومت نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی.
بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت‌های بی‌وجه می‌کنه.
دیوای امریکا چه هر ځای وغواړي، بې له خندا، بې له کومې مذهبي یا اخلاقي ژمنتیا، بې ځایه مداخله کوي. داسې مداخله چې امنیت ته خطر پېښوي. امریکا نړۍ ناامن کړی ده.
ناامن کننده از او سر میزنه. امریکا دنیا رو ناامن کرده است.
خامنه‌ای وویل د نړۍ ځواکمن هیوادونه په پوځي ډول ایران ګواښي. د ایران پر ځواکونو غږ وکړ چې خپل دفاعي چمتووالی زیات کړي. نوموړي پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب هوایی بریدونو ملاتړ کوي. ایران له دې توره هم انکار کوي چې ګواکې په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. هغو یاغیانو تیر کال د پلازمینې صنعا په ګډون د هیواد نورې برخې ونیولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د یمن حکومت په هغه هیواد کې د شخړو پای ته رسولو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ وغه یو سیاسي مانور وباله. پر ایران تور دی چې د حوثي یاغیانو چې د یمن یو شمېر سیمې لاندې کړي ملاتړ کوي. په دې تفصیل ورو د نوریاس نوري په رپورټ کې
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرهي پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شاملو سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړی ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ورلپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی یې دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردن کو امریکایی ټلویزیون پی بی ایس په جلال آباد کې د ځانمرګي برید تر شا د داعش لاس لرلو پر موضوع د یوه لیو امریکایي شننکي سره مرکه کړې او هڅه کړې چې معلومه کړي چې آیا داعش رښتیا هم اوس له عربي ټاپو وزمې څخه 3000 کیلومتره لرې په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا لاس لري او کنه. نجیب عامر د دې مرکې خلاصه وړاندې کوي.
پی بی ایس یا پبلک براډکاسټنګ سرویس د افغانستان په ختیځ ښار ننګرهار کې د تیر خالی په ورځ د ترسره شوې ځانمرګي حملې په اړه د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د غړي انتونی کوټسمن سره مرکه کړې ده. پی بی ایس په خپله تبصره کې لیکي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې د هفتې د ورځې خونړی ځانمرګي برید په دې اونۍ کې د نور اسلامي نړۍ د امنیتي پیښو په سر کې موقعیت لري. د تشدد پیښې په عراق، شام او یمن کې مخ په زیاتېدو دي او په ظاهره داسې ښکاري چې په عربي ټاپو وزمه کې د داعش او القاعدې لخوا ګواښونه زیاتېږي. مرکه د پی بی ایس تلویزیون د خبریال هیری سیرینی واسان په دې پوښتنه پیلیږي چې کابل د دمشق او شام نه نږدې 3000 کیلومتره لرې پروت دی، هلته په جلال آباد کې د یادې ډلې لخوا د برید کول، آیا دا تاثر ورکوي چې اوس ګینې په ټوله سیمه کې د تشدد لړۍ خورېدونکې ده؟ په امریکا کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی کوټسمن د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په افغانستان کې د 2010 کال راهیسې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. دی وایي له احتیاطه کار اخیستل پکار دی. د ده په ان کله چې د طالبانو سره د سولې خبرې کیږي نو د بریدونو پړه په اسانه پر داعش اچول کیدای شي. د ده په ان ډیرو ځایي ډلو د داعش سره د اصلي اړیکو د درلودلو بغیر ورته کارونه پیل کړي دي. دغه فعالیتونه خپلواکه دي مخکې تر دې چې داعش یا دوی ته ورته ډلې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي ولیدل شول چې هلته تیر کال ډیر خونړی و. روان کال له تیر کال نه هم زیات خونړی معلومیږي. انتونی کوټسمن زیاتوي د افغان حکومت او ځواکونو څخه تمې ډېرې زیاتې کېدې خو ښایي دواړه هغومره پیاوړي حالت ته تر اوسه نه وي رسېدلې. په افغانستان کې د یمن، شام او عراق نه زیات ثبات نه تر سترګو کېږي. ښاغلی کوټسمن چې تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د استخباراتي معلوماتو د ډایرکټر په توګه هم دنده سرته رسولې وای، د ترهګرۍ پر ضد جنګ یوې لویې مبارزې ته اړتیا لري. دا په یو ځای پورې محدود نه دی. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان ده. دی وایي د امریکایي ځواکونو مشر وار له مخې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موسل ازادول کلونه وخت غواړي او دا وړاندوینه لا چا نه ده کړې چې په شام، یمن او افغانستان کې شخړه کله پورې ختمېدای شي.
خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د های سکولونو زده کوونکو د ښې تربیې او د هغوی د سپورتي لوبو ضرورتونو پوره کولو لپاره 24 کروڑ روپۍ بلې کړې دي. په داسې کې د صوبې د پرایمري سکولونو استادان وایي حکومت باید دغو سکولونو د ماشومانو ښې روزنې ته هم پام وګرځوي. له اسلام آباد پرې د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د های سکولونو د زده کوونکو د لوبو هلو سلو لپاره 24 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت 2400 سکولونه هم منتخب کړي دي او ورلۍ د 1,00,000 روپو فنډ هم ورکړی دی. خو د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادان وایي چې اوسني او تیر حکومتونو لخوا د 13 کالو راهیسې د ترهګرۍ له وجې د لوبو په مد کې پرایمري سکولونو سره کومک نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اسوسیشن جنرل سیکرټری عزیز خان اویل چې د لوبو د صحت مندانه هلو ځلو زیات ضرورت د پرایمري سکولونو زده کوونکو ته وي. د ده په وینا هم د پرایمري سکولونو ماشومان مخکې ځي، باید چې د دې ماشومانو لپاره هم په روان بجټ کې رقم مختص شي. د پرایمری سکولونو د اسوسیشن مشر ملک خالد وای چې 10 کاله مخکې به د ضلعو په سطحه د پرایمری سکولونو د زده کوونکو د لوبو میلې کېدې خو هغه د ترهګرۍ له وجې بندې شوي دي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې حکومت له اول په بنیاد توجه پکار ده. کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې وزیر عطف خان سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې را روان بجټ کې به د پرایمري سکولونو زده کوونکو لپاره هم رقم مختص کړی کیږي. خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې وزیر مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی د میډل سکولونو لپاره هم بجټ مختص کړی دی او 2600 میډل سکولونو ته به هم 1,00,000 روپۍ ورکوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
او اوس هم اوریدونکو د مشال ریډیو اونیز پروګرام د رڼا په لور درته اورو چې تاسو پکې په سیمه کې د جینکو د تعلیم او په دغه برخه کې د شتو یا موجودو ستونزو په اړه اورئ. دا خبرونه زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي.
درنا پلور
د رنا پلور ستړي مشه د رنا پلور پرونه کې مونږ په پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم په اړه په بیلابیلو ستونزو د متعلقه چارواکو کارپوهانو او ولسی غړو سره خبرې کوو او هڅه کوو چې دغه ستونزو د هواري لارې چارې وپیژنو. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په ټولنه کې د تشدد روانې پیښې او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا استادانو ته سکولونو ته د ځان سره د وسلو وړلو د اجازت به د ماشومانو په خاص توګه د جنکو زده کوونکو په نفسیاتو او د هغې د زده کړو په بهیر څه اغیز پرېوځي. په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړي برید نه وروسته حکومت د سکولونو استادانو ته اجازه ورکړه چې د ځان سره وسلې وساتي، د سکولونو ګیر چاپیره دیوالونه ودروي او د جنکو او هلکانو دواړو د سکولونو څوکیدارانو ته وسلې ورکړي. سو ونه وړاندې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی پېښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت وویل دا د حکومت لپاره ممکنه نه ده چې د صوبې په زرګونو سکولونو پولیس ودروي، خو د امنیت لپاره یو نظام عملی کول غواړي. نوموړی وویل
آلموسٹ ہر اسکول نے سی سی ٹی وی کیمرو کا انتظام
قریباً پہ ہر اسکول کی سی سی ٹی وی کیمرے لگول شوی دی. پنجہ سلو اخذرا اسکولوں تبا پولیس سرنگ امنیت ورکوی زکچی پسوبہ کی دا پولیسو ٹولش میرا پنجش پیتا زرہ دا پہ دے وجہ ٹول اسکولوں دا یونوی نظام پہ ذریعہ دا امنیتی ادارو سرا تردے شوی دی او پہ یو کلک با یو اسکول دا لسو امنیتی ادارو سرا تماس نیولے شی. بل دا اسکولوں چکم نارینا استادان دی هغی ته هم د قانوني وسلو لرلو اجازه ورکړې شوې ده. د دې ترڅنګ شخصي سکولونو ته هم د امنیتی انتظاماتو کولو هدایت ورکړې شوې دي او چې کوم یو پرایویټ سکول په دغه عمل ونه کړو نو د هغو په ضد به سخته کاروایی کولی شي.
خو په صوبه کې د سکولونو د استادانو د اتحادیه یو مشر عزیز الله خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي د سکولونو امنیت د ریاست ذمہواری ده او استادان نشي کولی چې وسلې هم وساتي او ماشومانو لا زده کړې هم ورکړي. نوموړی زیاتوي که د قلم خاوندان وسلې راواخلي نو دا به د ماشومانو په فکر او شخصیت ډیر منفي اغیز پرېږدي.
کم و خبر چې د حکومت د طرف د وسلې په حواله باندې روانه ده مونږ دې سره بالکل اگرینیو ځکه چې مونږ وایو چې مونږ د سکول نه تاړې نه جوړول غواړو او استادان سره وسله روړي یا ټوپک روړي نو مونږه ماشوم له کم تاثر ورکو کم ماحول ورکو ولا مونږ له پکار چې سکول د سیکورټي کار چې کم دی هغه دې کم د سیکورټي ادارې دي هغه دې لپاره مختص دي په کار چې هغه دا فرض ادا کړي. استاد کار دې صرف ماشوم ته پړی او هغه پړی ته مونږ پری دي مونږ د پولیو نه د مردم شماره نه د دې ډیوټر نه آزاد کړي نو مونږ د بیا د تعلیمي معیار
په سوات کې د پرایمری سکولونو د اتحادیه ویان ظفر الله خان دولت خیل وایي د حکومت د دې پریکړې او د استادانو نه د زده کړو ورکولو نه بغیر د نورو کارونو اخستو پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی او که چېرې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو بیا به د صوبې د ټولو پرایمری سکولونو په تړلو غور کوي. نوموړی وایي
آغا چبنگا جو سبق ناغا با سبی بنیاد بانے چیارا دے معشوم ذہن صفائی انہا چیز اس کل کا ذہن سر اسلاحی ویتم آپ امیز بان ذکر اچھا ہم کب کیے دا ماں کمر بن پانا زم بیس ماں تکرو دی آزا چاک روانم آو زم معشوم تکار کم آلی بے خیل یا آغا نبنا سی کلم ورگم آو آغا سر سبق در سے تبیس در جانی کا دوختم تو وہ آیا چی در معشوم تذہن بانے داغتا معشوم ذہن بانے داغتا در سا اثر پیوزی.
کارپوهان وایي حکومت د سکولونو د امنیت په اړه اعلانونه خو کړي خو باید د دې د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د تعلیم په موضوع کار کوونکي د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان چارواکي عمر اورگزی مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې د حکومت لخوا د سکولونو د پرانستو د اعلان نه وروسته هم دا وخت په صوبه کې په سلګونو سکولونه تړلې پراته دي.
خیبر پختونخوا کی کم دیر زرا سکولونه دی او دی دیر زرا سکولونه کی کیو سیټه حکومت دا خبره کی چې باندې وار د هاید د سیوا کی نو بل سیټه کتو ګوري په خیبر پختونخوا کی 24% یعنی کی شپږ زرا شپږ سکولونه د سیدی چاغه باندې وار نشتا او بل سیټه کا ګورنمنت دی وای چې را موږ په سکولونه کې سی سی ټی وی کیمراس انسټال کوو نو کو ګوري نو 34% سکولونه کې بجلی نشتا نو هغه تقریبا 11200 سکولونه جوړې دي چې د بجلی تنظیمات نشتا.
د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د صوبې د اسمبلی غړی سردار حسین بابک وایي په ټولنه کې د وړاندې نه هم د تشدد رجحانات ډیر دي او که اوس استادان هم سکولونو ته وسلې وړل پیل کړي نو د صوبې تعلیمي ادارو کې به هم وسلې عام شي. نوموړی زیاتوي ریاست دې د خلکو د ځان او مال د حفاظت ذمواري په خپله پوره کړي او اولس ته دې نه پرېږدي.
دو کال خدای په دې خبره باندې انختی چې دی ویج دا زمونږ جنگ نه دی، دا امریکای جنگ دی، چا به دا پرشن نتیجه دا، چا به دا ډرون حملو نتیجه دا. دې زموړی اغستو ته دې زموړی قبلولو ته تر اوسه پوری ذهنی طور باندې په جسمانی توګه باندې دا حکومت چې دی دا تیار نه دی. او وجه دا ده چې دې حکومت فیصله کړې ده چې د سکولونو دننه به استادان ځان سره اسلحې راړي او د سکولونو ذمواري چې ده د تحفظ ده د استادانو ذمواري ده او بیا دې ایس او پی تیار کړی دی په هغې باندې د استادانو نه دستخط هم اخیستي دي او ډېرو استادانو ورته انکار هم کړی دی. دې حکومت په خپله استادانو له دا اختیار ورکړو او دا یې پابند کړ چې دوی به خپله دوی به اسلحه وړي دننه او بیا به دوی سره پرتی دوه استادانو ډیوټي ولګوله چې دوی به کار دی چې دوی به په دروازه کې خیال کوي. زما خیال دا ده چې دا د خپلې ذمواري نه سترګې پټول دي، خپله ذمواري نه منل دي.
خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان دا نه مني چې ګنې استادانو ته دا ویل شوی دي چې د ځان سره سکولونو ته وسلې یوسي. نوموړی وایي حکومت د سکولونو نه ګیر چاپیره د دیوالونو جوړولو لپاره روپۍ منظوري کړي دي او چې کله دغه کار پای ته ورسي نو پاتې سکولونه به هم پرانځي. عاطف خان زیاتوي
دا بالکل یو کلیئر میسج دی چې دا استاد کار سبق خول دی، دا هغه کار ټوپک تماچه نه ده، سیکیورټی به هغه حکومت پرووایډ کوي او موږ به هغوی ته څوکیدارانو ته اصلاح پرووایډ کوو. پرایویټ سکولونو ته هم هغوی چې خپل کوم څوکیداران دي که هغوی ته د پرمټ جتي هغوی ته لایسنس جتي هغه مو ته موږ پرووایډ کوو. موږ داسې انسټرکشن نه دي شو کړی چې استادان دې سکولونو ته ټوپکې تماچه روړي، چونکې زموږ معاشره کې خلک ځان سره په خپله مرضۍ باندې څوک روړي نو هغه ځان له خبره ده. خو د حکومت د طرف هېڅ داسې انسټرکشن نه دي ایشو شوی چې استاد به خامخا سکول ته ځان سره ټوپک یا تماچه روړي.
په ټولنه کې د تشدد د پیښو په پیښور کې په پوځي سکول د خونړي برید نه وروسته په ماشومانو کې ویره ډیره شوې ده او یو شمیر ماشومان د سکول تک ته زړه نه خکوي. د نفسیاتو ماهرین وایي چې په خاص توګه جنکې زده کوونکي او ښځې استادانې د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. د پیښور د یو شخصي سکول زده کوونکي ماریا وایي اوس په سکول کې ډېرې جنکې د ترهګرۍ د پیښو خبرې کوي او خپلو زده کړو ته پوره پام نشي کولی. ماریا د خپلې یوې ملګرې د ویرې خبره کوي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون استاد او د روحي رنځونو ډاکټره مدیحا اصغر وایي کېدی شي حکومت په بیړه کې استادانو ته د وسلو ورکولو اجازه ورکړې وي، خو پکار داده چې د سکولونو د امنیت لپاره یو جامع پلان عملي کړل شي. ډاکټر مدیحا اصغر زیاتوي کچري یو ټولنه د اوږدې مودې پورې د تشدد د پیښو او بې یقینۍ ښکار پاتې شي نو د ټولنې غړي او په خاص توګه ښځې او ماشومان د بېلابېلو نفسیاتي رنځونو ښکار کېدی شي.
ماشوم بیری گلت فیلنگ کی گی تیر اغا بزان احساس جرم بورتوی کہ کاش پر زبر تنوی تلی نو کیری شی یا تزتلی وی کیری شی زماغا استاز بچھرے وی خاد دا ورت کی گی کہ اغنی تی اغا چیز اوز کیاوشی مثال دتا سنچ کہ دا ماشوم تیر دزی اوری ریسی کرا کمور پکر کور کی گلاس دسی لگ زور سر گدی معشوم بدسی اچت تو پوری یری کی معشومان کے یو سیزداری کے اگر ڈیر زیاد کڈیر لگ پورو کے معشوم ہی یا بے بپور پلار کو سے اول کریں گی وہی بچے تما سر ہوں دکی گزی آواز نو گندی یری گم تکم شزنا اگر معشوم پہ لگ انجوائے کول لگا مرگرو سکینہ سل صفائی ستھرائی اگر سے تکم دے اگر معشوم نہ انجوائے کئی جبھی اکیڈیمکس ہم اثر کی دیشی دینا سبق کے دلچسپی چکم دے دماشمان ہو اغبان دے ہم اثر کی دیشی اگر خبری ہوتا دوبارہ دوبارہ فلم ہو کے مزغو کے راضی جڑا درکن سر سر خوالا با پیرا ماتا شی ساب لنڈا لنڈا کی گی لیکن دسے دیر سمٹمز دی چھ اغاب دے ماشمان کے پیدا کی دیشی
ڈاکٹر مدیحا ازغر زیاتوی کچری مور پلار پا ماشومانو کې دغه علامات وګوري نو باید چې ډاډ ورلور کی ملامت یې نکی او د نفسیاتی رنځونو د ماهر ډاکټر سره مشوره وکي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی به د پښتنو په سیمه د جنکو د تعلیم په اړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دار